السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي روز د 2018 کال د اگست میاشتې 19 نیټه ده. ملیحا میرزا دم او د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه اونیزې خبرونې سروې او جمهوریت لرو، خو اول خبرونه له اسرار عالم مومن نه اورو.
د خبر پختونخوا حکومت د صوبې ټول اسپتالونو ته امر کړی چې د ډینګي ناروغۍ علامات لرونکو کسانو مفت معاینه او علاج وکړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د افشار قانون خلاف مظاهره کړې. او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د دفاع په وزارت کې د ازادۍ مینار مخې ته د ګلونو په ایښودلو سره د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو 98مه کلیزه ومانځله. او زه خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا حکومت د صوبې ټول اسپیټالونو ته امر کړی چې د ډینګي ناروغۍ علامات لرونکو کسانو مفت معاینه او علاج وکړي. پروند صحت صوبایي څانګې په یو بیان کې ویلي دي چې په خبر کې د وبا شکل خپلولو وروسته اوس ډینګي ناروغي د صوبې په ځینو نورو برخو کې هم خوره شوې. د خبر ټیچینګ اسپیټال ډاکټرانو پرون مشال ډوسو ویل چې د جون میاشتې رهیسې ورته د ډینګي 800 ناروغان ورول شوي. یاد روغتون وایي چې تر اوسه 15 کسانو د ډینګي ناروغۍ له امله ژوند له لاسه ورکړی. د دې ترڅنګ د حیدرآباد میډیکل کمپلیکس او لیډرینګ روغتون ته هم په یاد ناروغۍ اخته یو شمېر ناروغان ورول شوي دي. ډاکټران وایي ډینګي ناروغي د یو داسې ماشینه خوریږي چې په ولاړو او ګنده اوبو کې ژوند کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د افشار قانون خلاف مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتي چې قبایلي سیمې دې زر تر زره په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. نن په پېښور کې د ګورنر کور مخې ته د مظاهرې پر وخت د تحریک انصاف قومي اسمبلي غړي قیصر جمال افریدي وویل چې حکومت د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د وړاندې کړل شوو سپارښتنو په عملي کولو کې سنجیده نه دی.
وزه د اپوزیشن ایم ان ایم خو زه دا پوره اعتماد لرم چې هغه ډیر زبردست کار وکړ. هغه خپل سفارشات چې حکومت خپل یو کمیټه جوړه کړې و، نن حکومت د هغه سفارشاتو نه واپس شو.
بل خاطر وز د پاکستان نوی وزیر اعظم هم ویلي چې پاټاک کې قانوني اصلاحاتو ته لومړیتوب ورکوي چې د ټولو خوا په مشوره به یې ترسره کوي. په پاټاک کې د انتظامي او اصلاحاتو لپاره جوړې حکومتي کمیټې په خپلو سپارښتنو کې په تدریجي ډول د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو او د نور یو شمېر انتظامي او عیني اصلاحاتو وړاندیز کړي. د بر او رګزو کاروباریان او مشران وایي له تیرو وو کلونو رهیسې د ډبوري بازار بند چې له وجې د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. د بر او رګزو یو قبایلي مشر او تاجر حاجي اسلام باچا پرون مشال ډوسو ویل چې په 2010 کال د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو تر شروع کېدو وروسته هلته په سیمه کې د دوی په کاروبار کولو بندیز ولګید چې لا هم دوام لري.
دا بازارونه بالکل بند دي پیسې او مطلب دا خل ډېر تکلیف سره مخامخ دي. دکانونو حکومت بالکل مطلب کام نشتا. دا موږ درخواست کوو چې خپل حکومت ته طبیعي دي حکومت ته پر موږ قرباني واره کې دغه خلکو عمله نوره قرباني به ورکوي د دې زر نظر غور وشي.
بلخ ول ورګزو د کمی اسمبلی غړی ګلاب جمال وایي پوز ورته ډاډ ورکړی چې د خبر جنسی په تیرا سیمه کې د روانو عملیاتو تر بشپړېدو وروسته به ډبوري بازار خلاص کړي. مشالېډو ته وګستې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د دفاع په وزارت کې د ازادۍ مینار مخې ته د ګلونو په ایښودلو سره د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو 98مه کلیزه ومانځله. په دې مراسمو کې ډیرو ملي جهادي سیاسي مشرانو، د افغانستان د ملي شورا استازو، د کابینې غړو او همداراز د بهرنیو هیوادونو استادو سفیرانو ګډون وکړ. نن د اګست 19مه د برتانیا د هغه وخت له امپراتورۍ څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته لاسته راوړلو له 98مې کلیزې سره برابره ده. افغان دولت په دې ورځ عمومي رخصتي اعلان کړې. د کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ښارونو کې واټونه د افغانستان په ملي بیرغونو ښکلي شوي او د باچا امان الله خان عکسونه هم ځای پر ځای تر سترګو کېږي. د لبنان پوځیانو نن اعلان وکړ چې له شام سره یې د لبنان په شمال ختیځ کې د سرحد په اوږدو کې د اسلامي دولت ډلې پر یو پټنځي حمله کړې ده. په ورته وخت کې د لبنان د شیو ګوند حزب الله په ټلویزیون یوه خبري غونډه کې ویلي دي چې د شام له پوځ سره یې ګډ عملیات د لبنان شام پر پوله د داعش پر ضد پیل کړي دي. تر اوسه دا څرګندونه ده چې د ایران پلوه حزب الله او حکومتي ځواکونو عملیات د داعش یو مرکز په نښه کړی دی او دا عملیات په همکاری روان دي. که څنګه د لبنان پوځ وایي چې دوی د یو خرګوټي ته نږدې د داعش پر سنگرونو پر میزایلو توپونو او هلیکاپټرو حمله کړې ده. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردغان څخه په کلک وغوښتل چې د جرمني په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. اردغان د اګست په 13مه په جرمني کې هغه ترکان چې د رای ورکولو حق لري او شمیر یې شاوخوا 1 میلیون ته رسیږي وهڅول چې د مرکل کریسچن ډیموکرات اتحاد د جرمني سوشل ډیموکرات ګوند او د دغه هیواد بل مهم ګوند زرغون ته د ستمبر د 13مې نیټې په انتخاباتو کې رای ورنه کړي. اردغان په هغه بیان کې چې په استنبول کې د جمعې تر منځ وروسته ټلویزیونونو خپور کړ د جرمني دریو مهمو ګوندونو ته اشاره وکړه او ویل چې دغه ټول د ترکیې دښمنان دي. د جرمني وزیر اعظم دا خبر رد کړ او ویل موږ به د ولسمشر اردغان په ګډون چاته اجازه ورنه کړو چې د جرمنیانو په چارو کې مداخله وکړي. او اخیری خبر د سپورتس په گلگت بلتستان کې د موټرو څلورزنی غزغل سبا له اخیری ورځ ده. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي د غزغل چې د اګست په 19مه پیل شوی په کې لسګونه ګاډي برخه اخلي. دا اوسر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومند درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په پېښور کې د ډنګي مرز ناروغانو شمیر تر 300 پورې رسیدلی دی. معلومات ترکو د پاکستان سینټ قائمه کمیټي سفران په قبالی سیمو کې د مدنیاتو په سر دوه واره ټکسونه خستل غیر قانوني بللي. د کمیټې مشر وايي
سیس اکټ چې کوم د زمونږه اعتراض دار دی سیس اکټ پارټي ته اکستند لري تاسو ته ټکس ولې اخستل او دا خو سلک ټکس نه دی دا خو 12 کروڑ روپۍ یا 15 کروڑ روپۍ دغه اخیستل شوی دی کال.
په سوات کې زده کوونکي شکایت کوي چې په میټریک امتحان کې د ښه نمبر اخستو باوجود ورته په کالجونو کې داخله نه ملاویږي.
په هر یو کالج کې 1000 سټوډنټان اخلي او په 1000 کې بیا میرټ والا اخلي. نو زما چون کې 805 مارکس دي نو په هغه وجه باندې ماته ایډمیشن نه ملاویږي.
19 خبرونه سروې کې بعد افغان خبريالې نفیسه سحر د مسلکي ژوند په اړه خبرې واوري.
ماشومتوب کې همیشه راډیو اورېدله هماغه مینه محبت دې ته لیواله کړم یا دې ته وهڅولم چې زه په راډیو کې یو ویاند او سم یادند واخلم.
په جمهوریت خبرونه کې مو د موضوع سیړلې چې د ناامنۍ او پټولنه کې د مشرانو تشه د پښتنو پټولنه څومره اغیز کړی دی.
پښتنو ټول تاریخي حکمت د پښتنو ټول اجتماعي دانش او د پښتنو ټول کړوړ د منځ د اورولو کوشش شوی دی. په دې کې یو
لمشال ریڈیو سروسے تاسو مشال ریڈیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریڈیو .com باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شي. ورزو خپل لومړی رپورټ چې څنګه تاسو خبرونه کې مو اوریدل د پېښور خیبر ټیچینګ هسپتال ویان فرهاد علي وای د جون د میا شاهي سي هسپتال ته د ډنګي تر 15000 زیات مریضان ورغلل چې تر ټیسټونو پس په 800 کسانو کې د مرز تصدیق شو. دا مهال په پېښور کې د ډنګي مریضانو علاج لپاره په هسپتالونو کې وارډونه بیل کړل شوي دي او د مریضانو مفت علاج لپاره انتظامات هم برابر کړل شوی دی. د فرهاد علی په خبره د ناروغي لامل په خار کې تر اوسه 15 کسان مړ شوی دی. تفصیل شبیر جان راکوي.
په پېښور کې د ډنګي رنس ښکار شو ناروغ لپاره د پېښور خیبر ټیچینګ هسپتال کې وارډونه مختص کړل شوی دی. د دغه هسپتال ویان فرهاد علی وینا تر مخه د جون میاشت نه تر ننه پورې تر 15000 کسان ټیسټونو لا راوړل شوی دی چې په کې د 800 نجاتو کې دغه وایرس تصدیق شوی دی او تر دې دمه د وایرس 15 کسان وژلې دي.
په خیبر هسپتال کې ډېر وخت تبدیل نه د ډنګي مریضانو تعداد چې کم نه 300 دی ټول دلته راغلي دي. په دې 300 کې تقریبا 220 مریضان ډسچارج شول. 200 مریضان موجوده وخت مونږ سره 135 مریضان 134 مرتر اوس هم داخل دي دا ټوټل مونږ کم د ډینګي د پاره کم مریضانو کې سکرینینګ کړو دي تکه 4950 دي پر 4950 کې 831 مریضانو کې د ډینګي علامات موجود دي
دی وای چې په هسپتال کې هر قسمه انتظامات شوی دي او دغه ناروغ ټیسټونه دارو او درملنه ویړیا کیږي
هر یو شی ټیسټ دارو کټ کوزي او په هسپتال کې دي د پارامونګ سپیشل فارمیسي شاپ کو لوکړي چې هغه راوند کلا کولورې فارماسیستان ته کې ناز دي او د مریضانو ته کوم دی نو دا دارو جام ورکړي زیات تر چې کومه سپورې ریپورت سین هغه لکه تاکال خورې دي تقریبا 85-90% پر تاکال دي یا پر چې کوم دی نو پښتخره ده یا پر چې دی ملاګې دي استاد دي خبر هسپتال ته دي سرون کې څومره دا کلی دي کنه جدي نه هم مریضان شروع شوی دی راځي په خیبر هسپتال کې خپل منتر سټیټ اف ډاټ له باسي دا او وايي چې کوم دي د خپل 45 اسناد دا ځان دي کوم څه پروفیسوران دي
بل خو د پیښور انتظامی لخوا د سپری کولو او صفایانو لپاره ټاکل شوی دا پیښور د انتظامی اسیسټنت کمشنر محمد مغیس مشال لیډو ته ویل چې د صحت نړیواله اداره د غشن د پیښور ضلع انتظامیه ضلع حکومت میونسپل کمیټي او ډبلیو ایس ایس پی په ګډه د دې وایرس د مخنیوي او د دې د ختمولو لپاره په بیړني بنیادونو هلې ځلې شروع کړې دي
ہم نے مل کے یہ کام کیا ہے کہ اس میں پہلے تو فیومیگیشن کراتے ہیں تو گاڑی کے تھرو سپریز ہوتے ہیں
مونگ ٹول پشریکا ددے پزد لگیایو اول پا بیلیبل سیمو کے دا گاڑو پزریا ددغے ماشو او وائرس پزد لگی او سپری گانی وکڑو بیا پا اغزمنو سیمو کے پا ہر یو کور دننا دغه لوګي او سپری وکړو او دین علاوه د تاکال په شمول د پیښور په درې زیات اغزمنو یونین کونسلو کې درې میډیکل کیمپونه لګولې دي او هلته کې هم د شکمنو خلکو ټیسټونه کولې شي او بل دا چې موږ صفویانو لپاره هم هلې ځلې توندې کړې دي چې په دې وایرس هم قابو عمومو او نور خورېدو ته هم پرېنږدو بل خو تیر ورځ د پاکستان پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف د خیبر پختونخوا حکومت او د سیاست محکمې ته په دغه رنګ د قابو موندلو لپاره دمرستو هم اعلان کړو ولې د هغې ورستو د خیبر پختونخوا د سیاست صوبې وزیر نن د ټول سیاست محکمې هنګامي غونډه را بللې ده او هدایت یې کړې دي چې په بیلابیل سیمو کې د دغه رنځ د مخنیوي لپاره او د خلکو د ټیسټونو لپاره میډیکل کیمپونه جوړ کړي شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو ده
د شمالي وزیرستان انتظامی مشر کامران افریدی وای چې غلام خان ټرمینل لپاره 1.5 کانال زمکا خستل شوی او ان ال سی با په 2-3 میاشتې کې د نن د ټرمینل کار سر ته ورسوي د نوموړي په خبره لدې سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت بحال شي د سیمې سوداګر بیا وای لدې ټرمینل له هیلمن دی او تم لري چې دولت په خپلو وادو عمل وکړي عمر دراز وزیر معلومات لري
شمالی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مشال ریډیو ته ویلي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت لپاره غلام خان باندې به د تورخم په شان ترمینل زر جوړ شي او دا غي لپاره انتظامیه د غلام خان ګوربس قبیله نه 1.5 کانال زمکا په پیسو واخیسته چې 13 ورځ ګوربس قبیله او انتظامیه ترمنځ د جرګې وروسته دغه فیصله وشوه نو موړی وویل دغه ټرمینل نقشه ان ال سی ته ورکړل شوی او روانو درې میاشتو کې به ان ال سی دغه ټرمینل جوړولو کار سرته ورسوي چې پکې به هر ضروری دفتر انټری اگزیټ او کسټم دفترونه هم غلام خان ټرمینل کې موجود وي د نوموړي په وینا غلام خان ټرمینل باندې به تقریبا 300 میلیونه مصرف کیږي چې سرته رسېدو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت لپاره به لاره هواره شي د شمالی وزیرستان نه د سبزو او فروټو بین المللي تاجر عبدالله خان وای تماکړی چې د دولت د غزل اعلان با د وړاندې په شان تش تر اعلاناتو محدود نوي او کاملی شي نو د پاکستان او افغانستان زپل شوی تاجران با خپل تجارت مخ په وړاندې بوزي
ډیر شکریا دا کوي وو دغه خبره نه خو موږ ډیر خوشبینه شوې دیوا خبره شته چې اعلان نه خو موږ ته ډیر وشول خو چې د نر اعلان په شکل باندې نه وي چې دا باندې در کې اعمال وشي او در کې غاور په باندې وشي دا باندې موږ د روس پر د تاجکستان او ازبکستان او موږ په دا باندې کاروبار کړه دا او ان شاء الله پکې یا کنه دا غلیار نش دا د ټرمینل باندې ان شاء الله کاروبار دیوت وی وزیرستان خلق چې کوم د غون د فدل د کاروباري نه باندې او ک خلق د رزګاره نوستا نه د میش بازوري نشتا چې څمره زر نظر دا کولاو شي
د یادونه دا چې شمالي وزیرستان غلام خان بندر د لارې پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت د ضربه از عملیاتو سره سم بند شوه چې لا هم د یاد بندر د لارې نه دی شروع شوی. خو دولت وایي د تورخم په شان ټرمینل جوړېدو سره به د غلام خان د لارې پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت پیل کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان سینټ د سټینډینګ کمیټې سفران لخوا د قبایلي سیمو د مادنیاتو په سر دوه وارې ټیکسونه اخستل ناقانونی ګرځولې دي. د ماربلو کاروباریان وایي چې دغه ټیکسونه ورکوي او که د پولیټیکل انتظامی لخوا دغه ټیکسونه اخستل بند شول نو ممکنه ده چې د هغوی کاروبار وده ومومي. شانواز ترکزی له معلوماتو سره.
په سینټ کې د سفران د سټینډینګ کمیټې چیرمن هلال رحمان په مشرۍ کې شبه اجلاس کې وویل شو چې قبایلي سیمو ته د سیس په نوم قانون لا هم نه دی غځېدلی نو د سیس په نوم ټیکسونه اخیستل ناقانونه دي. د سینټر هلال رحمان په وینا چې په قبایلي سیمو کې د مادنیاتو لپاره خپله یوه اداره شته او د هغوی خپل د ټیکسونو غونډولو دفترونه هم په هر داخلي او خارجي لاره موجود دي نو دغه ټیکس قانونه دي. ولې کومې پیسې چې پولیټیکل انتظامی اخلي هغه ناقانونه دي.
بوکس کې یا ریکارډ کې د سټیټ نشته. کوم ته چې دوی سیس وایي سیس اکټ چې کوم دی زموږ اعتراض دا دی سیس اکټ 40 ته ایکسټینډ نه دی. تاسو ټیکس ولې اخیستی دی او دا خو سلک ټیکس نه دی. دا خو 12 کروڑ روپۍ یا 15 کروڑ روپۍ دغه اخیستل شوی دی کال.
د قانون تر مخه چې د سیس په لړ کې اخیستل کېدونکو پیسو باندې به د مدنیاتو سره تړلي او په سیمه کې په عمومي توګه د پرمختګ کارونه کولای شي. خو د مدنیاتو لکه د ماربلو کاروباریان وایي چې هغوی دغه ټیکسونه خور کوي خو د هغوی په خېګړه ناراضي. جهان زیب خان وویل
مطلب
د سپو د سیمو اوسیدونکي ګلشاه صاحب وایي چې د هغوی په زیارت غرونو کې ټیکهدارانو په خپل خرڅ سرکونه جوړ کړي دي. هغوی ته حکومت د دغه غرونو کمیشن هم نه ورکوي. ولې حکومت داوه کوي چې په دې ټیکسونو باندې مدنیاتو روزګار ته تحفظ ورکوي. خو دی وایي چې بیا ولې د سیکورټي له وجې زیارت او نور غرونه 2 کاله بند وو.
کتلو کتلې شي نو څه کسان تر اخر راغلي او د خانقاه ماربل پکې دیو چې کوم دی الته ډزې وکړلې او دا غزنه مزدوران د هغه درنګونو نه وتښتول. د سیکورټي نشته دی دغه وینا چې کوم پولیټیکل انتظامی طرف هم دیس قسم سکیورټی دی ونشي ورکولې نه ورکړې ده.
نو ماربلو کاروباریان وایي چې کله د پولیټیکل انتظامی له خوا د ټیکسونه خستل بند شو نو ممکنه ده چې د هغوی کاروبار وده ومومي او کبه هم انتظامی دغه ناقانونه ټیکسونه له هغوی په زور غونډوي نو باید د دوی په ضد قانوني کاروایی وشي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے. د بر ارغزو سوداګر وای لتیرو وو کلون راهیسې د ډبوري بازار بندې چې لوجې د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. دا بازار په سپسیمه کې د پوځي عملیاتو لامل تړلی وو. خو له ارغزو د کبای د کامی اسمبلی غړي ګلاب جمال وای پوځ ورته ډاډ ورکړی دی چې د خیبر ایجنسی په تیراسیمه کې د روانو عملیاتو تر بشپړولو وروسته به ډبوري بازار خلاص کړي. طارق ارغزی نور حال راکوي.
ځایي مشرانو او تاجرانو په خبره دا بندیز تر هغې وروسته پر دوی ولګېدو کله چې هلته په 2010 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات شروع شول. ځایي مشر او تاجر حاجی اسلام بادشاه وایي ډبوري ته د ملاخیل او ریخیل قبیلې په 2010 کال کې د واپسي باوجود هلته په سیمه کې ورته د کاروبار کولو اجازت نشته.
دا بازارونه بالکل بند دي پوه شوی او مطلب دا دی چې خلک ډېر تکلیف سره مخامخ دي. دوکانونو حکومت بالکل مطلب امکان نشته. دا موږ درخواست کوو چې خپل حکومت ته د بې دي حکومت لپاره موږ قرباني واره کې دغه خلکو همدې نوره قرباني به ورکوي. د دې زر نظر غور وشي د دغه علاقو
یو بل مشر شهید خان اورکزی وای په بر اورکزو کې د ډابوري بازار یو غټ تجارتي مرکز وو او ته بغن شمیر خلک للارې ځایونو څخه د سوداګانو لپاره ورتلل خو وکاله وشول چې دا بازار وزبن پروت دی او هیڅ کاروبار پکې نه کیږي.
د ډیرا ډابوري تقریبا در نیم زره نه زیات دوکانونه وو چې په کوم کې به د اورکزی ایجنسی اپر سب ډیویژن بلکې د سراسر حکومت دی د خیبر ایجنسی د زغاخیل کمبرخیل ملدن خیل کومونو هم په دغه ډابوري کې کاروبار وو. هغه ته به تقریبا ورځې کې شلو نه سوا د لوډ والا غټ ټرکونه به دي تتللو. همدارنګه به مسجد ته چریدلې چې کوم به رشن او د لوډ سمنونه درې لګې تړلو هغه په مکمل توګه په دغه روډ باندې بند دي.
مشال لوډیو چې کله په دې اړه له اورکزو د کامې اسمبلی له غړي ډاکټر سید غازی ګلاب جمال او پوښتل نو د هغه دا وینا وه چې پوځ ورته دا ډاډ ورکړی دی چې ډېر ضربه په ډابوري بازار کې پر تجارت بندیزونه لرې کړی شي.
چونکې پورا ډبوره کې فوج پروت دی، دا فوج بنیادی طور باندې دا ایکشن کوي خیبر کې، تیرا خیبر کې هغه مشر خپل یو بریگیډیر دی، هغه ته یلی شوی دی وہ سکون دی او نه انشاءالله شفٹنگ کوي. وہ ویری چې څرنګه غا شفٹنگ وکی نه بس ډبوره سکون دی ٹرائب دا به واپس هند اوور
کړي. واضح دی وی چې په اورکزو کې یو شمیر سیمې داسې دي چې هلته د بد امنیت له کبله بازارونه بند پراته دي. د دې کال په جولای میاشت کې د غلجو بازار حالات تر خکې دور وروسته یو ځل بیا پرانستل شوې دي. تاریخ اورکزي، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د سینیټ د سفرون کمیټه فاټه سیکریټ او سفرون وزارت ته سفارش کړی دی چې دا مهال په قبالی سیمو کې پولیټیکل ایجنټان د خپلو قانوني اختیاراتو نه تجاوز کوي او باید په دې لړ کې یو قانوني مسوده جوړ کړي شي چې ولس د یادو چارواکو د اختیاراتو په اړه کره معلومات ولري. په دې موضوع نور تفصیل له مجید بابر اورو.
د تیر زیارت پورز د پاکستان په سینیټ کې د سفران د کمیټې چیرمین هلال رحمان د یاد وزارت او د قبایلی سیمو د انتظامی ادارې فاټا سیکریټ ته هدایت ورکړی دی چې په قبایلی سیمو کې د انتظامی مشرانو یعنی پولیټیکل ایجنټانو د اختیاراتو د حد په لړ کې دی دوی ته په 15 ورځو کې راپور ورکړل شي. په قبایلی او اف آر سیمو کې د دغو انتظامی مشرانو د اختیاراتو تعین په عملی قانون اف سی آر کې شوی دی. اوس پوښتنه دا ده چې د سفران کمیټې بیا هغه کوم اقدامات غواړي چې د فاټا سیکریټ نه غوښتنه کړې ده. د دې پوښتنې په ځواب کې د سینټ د سفران د کمیټې چیرمین هلال رحمان وای زموږ د خبرې مطلب هم دغه دی چې په اف سی آر کې تشریح شوي اختیاراتو نه تجاوز نه دی پکار او د دې لپاره باقاعده یو مسوده پکار ده چې ولس ترې خبروي.
خود جنوبی وزیرستان پخوانی پولیټیکل ایجنټ شاهد الله خان وایي چې به حیثیت پولیټیکل ایجنټ که څوک هم د اختیاراتو نه تجاوز کول غواړي نو دا ممکنه نه ده او که څوک د خپلو اختیاراتو نه زیاتې وکړي نو د هغې د احتساب لپاره ادارې شته.
د پولیټیکل ایجنټ اختیارات چرته هم انلیمیټډ نه دي. هغه یو قانون دی د اف سی آر وته وایي داغې لاندې ریسټ کوي داغې لاندې کداغینا علاوہ بہر سکار کے نو ہر شکار اکاؤنٹیبل ہے ٹو سم باڈیز اگر سیفرون نے ہم کی باقی پولیٹیکل ایجنڈا ایڈمنسٹریٹو افسر دے او ایف سی آر لاندے ایجنسی کے لئی پر ایف سی آر کے دے پولیس ہم دے کمانڈنٹ دے لکران دے چکم لیوی و خاصہ دے او جج ہم دے دے ایف سی آر تجاوز شبی جنا بلا شوی فورم دے ایف سی آر ٹریبیونل ہم دے چھ ایف سی آر دلانے سے فیصلہ ہو شنو ہے کہ ایف سی آر ٹریبیونل لے آگے تاکیر ہم کو لیشن او کدے ایف سی آر نا تجاوز شنو تجاوز خدا قانون نا سوپ کولی شي، نو د هغه خلاف خو به څوک سپریم کورټ ته ځي، څوک به یو فورم ته ځي، څوک بل خو تجاوز خو کوي نه پولیټیکل ایجنټ څه کار دي.
خو د فاټا لایز فورم پخوانی جنرال سیکرټري اعجاز مومن بیا وایي چې داسې په لسګونو کیسونه دوی په اعلی عدالتونو کې دایر کړي دي چېرته چې پولیټیکل ایجنټ د قبایلي ولس ځمکې او جایدادونه ضبط کړي دي او بې ګناه خلک په کلونو کلونو په جیلونو کې بند دي.
تر څو پورې د اختیار او د اختیاراتو خبره ده، نو پولیټیکل ایجنټ سره دومر ان لمیټډ او دومر اختیارات دي چې د اغنه د تپوس کولو والا څوک هم نشته، او پولیټیکل ایجنټ سره خو دومر اختیارات هغه ناجیز اختیارات استعمالوي چې د دې مثالونو خو موږ سره ډېر زیات ذکر دي چې موږ د قبایل راځي او د هغوی په افاټ عدالتونو کې چې کوم کیسونه موږ ته راځي او هغې کې موږ د پولیټیکل ایجنټ یا د ای پی اے هغه ظلم وګورو، تاسو ته به بالکل
د سینټ د سفران د کمیټې چیرمن هلال رحمان زیاته کړه چې دا مهال په سلګونو بې ګناه خلک په ډیرو معمولي جرمونو کې په جیلونو کې بند دي، او فاټا سیکریټری ته په دې اړه د یو جامع راپور او د سارنې د یو نظام جوړولو سفارش کړی دی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
دا مشال ریډیو دا. په سواد کې د لسم جمعات پاس په زرګونو زده کوونکي د تعلیمي ادارو د نشوالي لامل په تعلیمي زغل کې د شاته پاتې کېدو اندېښنه لري. زده کوونکي وایي نور زده کړې کول غواړي خو لپاره تعلیمي اداره نشته. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې نورې تعلیمي ادارې ورته جوړوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سوات تعلیم بورډ ریکارډ تر مخه سخت کال د لسوات نه 30000 څخه زیات د کونکو لسم جمعات پاس کړي، او دغه کې زیاتره تنن هم د سوات په کالجونو کې وړاندې زده کړې کول غوړي. سخت کال د سوات شپږ کالجونو لپاره 3000 سیټونه مختص دي چې دې لپاره 15000 د کونکو آنلاین په یو لسم جمعات کې د زده کړو لپاره درخواستونه جمع کړي دي. د سوات منګوري یو زده کونکو چې سیدو شریف جهانزیب کالج کې داخله کول غوړي وایي.
زما خو خواجر خان نوم دی او د بنګوري اوسیدونکی یم. د نمبر 3 سکول نه میټرک پاس کو 805 مارکس مې دي، او دلته په جانزیب کالج کې او په ډیګری کالج کې زغواړم چې ماته په انجینیرینګ کې ایڈمیشن ملاو شي، خو چونکې میرا دومره زهای دی چې هغه کې ماته داخله نه ملاویږي. په هر یو کالج کې 1000 سټوډنټان اخلي او په 1000 کې بیا میرټ والا اخلي، نو زما چونکې 805 مارکس دي نو په هغه وجه باندې ماته ایڈمیشن نه ملاویږي.
یو بل تکونکو وای چې سواد کې شخصي تعلیمي ادارې هم شته، ولې د هغوی پیسونه دومره زیات دي چې دوی پکې داخله نشي اغسته.
زمانو محمد یونس ته ما د حاجی بابا سکول نشي د میټریک ایگزام ورکو، زما 750 مارکس دي، او خو ما دلته چې په میډیکل کې زما اپلای وکړه په هغه کې راته داخله ملاو نشوه. ما مجبورن په چې دینو په آرټس کې ما ایډمیشن وکړو، او ډېر د مجبورۍ نه ځکه چې مونږ په پرایویټ کې مونږ ته داخله ملاوي ده په دغه مارکس باندې، خو د هغې چونکې د هغې فیسونه ډېر زیات سیوا ولو هغه مونږ نشو افورډ کولی.
د سوات لوی تعلیمي ادارې جانزیب کالج پرنسپل شوکت بیگ وایي چې دوی 1000 ماشومانو ته یو رسم جمعات کې داخله ورکوي، او داخله کوونکي په زرګونو دي، خو دغه مسلې مستقل حل لپاره سیمه کې نوري تعلیمي ادارې په کار دي.
تابادي ډیر زیات شو، تانې نه پدې خو دلته بل سرکاري کالج نشته. برې کوټ شموزو ایریا کې دلته یو دوه کالج، نو کم سه کم درې کالجونه چې سو پورې نه جوړ شوی، د دې منګورې دا مسله نه حل کیږي.
په دا اړه مو چې کله سوات کې د صوبایي اسمبلی غړي او ترقیاتي کارونو مشر په زلاکیم څخه پوښتنه وکړه، نو ښاغلي ویل
د دې کم سټوډنټان چې کم دي کوم ټول ځای نه کوو سناسا ما دغه کې وځي کتلې پر امرې سکول نه هغه کې بیرې ان شاء الله تعالی د لوکل پسه ته باندې ځکم کم زمنګ ځای کال چې دا غي نه بوله سټاف ارینج کم، او کدو سو ولا شو کدو نیم لاړو کدری لاړو سمثینګ سار فچ لاړو زب ان شاء الله تعالی ما بل 25 تاریخ پور زما الله نو امید چې ما بلې کړی.
پا فضل حکیم خان زیاتوی چې سوات کې تیرو دیرشو کالو کې یو هم نوی تعلیمي اداره د یو لسم جماعت زده کوونکو لپاره نه ده جوړه شوې، ځکه دا مسله لا په زیاتېدو ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې د ماسپخین درې نیمې بجې کیدونکې لري. لنډ خبرونه یو وار بیا له اسرار عالم مومند اورو.
د خبر پښتونخوا حکومت د صوبې ټول هسپتالونو ته امر کړی چې د ډینګي ناروغۍ علامات لرونکو کسانو مفت معاینه او علاج وکړي. پرون د صحت صوبایي څانګې په یو بیان کې ویلي دي چې په خبر کې د وبا شکل خپلولو وروسته اوس ډینګي ناروغي د صوبې په ځینو نورو برخو کې هم خوره شوې. د خبر ټیچنګ هسپتال ډاکټرانو پر مشر ډاکټر وویل چې د جون میاشتې راهیسې ورته د ډینګي 1300 ناروغان وړل شوي چې پکې 500 کسانو ژوند له لاسه ورکړی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د اف سی آر قانون خلاف مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتي چې قبایلي سیمې دې زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. نن په پېښور کې د گورنر کور مخ ته د مظاهرې پر وخت د تحریک انصاف په قومي اسمبلی غړي قیصر جمال افریدی ویل چې حکومت د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د وړاندې کړل شوو سپارښتنو په عملي کولو کې سنجیده نه دی. کوبل خاطر ورځ د پاکستان نوی وزیر اعظم ویلی وو چې پټاکې قانوني اصلاحاتو ته لومړیتوب ورکوي چې د ټولو خواو په مشوره به تر سره کوي. د برابر ورغزو کاروباریان او بشران وای لته وو کلونو رہی سي د ډبوري بازار بند چې لوجه د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. د برابر ورغزو یو قبایلی مشر او تاجر حاجی اسلام بچا پرون مشر لته چې په 2010 کال د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو ته شروع کې دوه وروسته هلته پسیمه کې د دوی په کاروبار بندیز لګیدل چې لا هم دوام لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د دفاع په وزارت کې د ازادۍ مینار مخې ته د ګلونو په ایښودلو سره د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو 98 مکلیزه ومانځله. او د لبنان پوځیانو نن اعلان وکړ چې له شام سره یې د لبنان په شمال ختیځ کې د سرحد په اوږدو کې د اسلامي دولت ډلې پر یو پټنځای حمله کړې.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومند درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام سروې. په نننی پروګرام کې به تاسو له افغان خبریالې نفیسه سحر سره خبرې واورئ. د دې پروګرام وروسته تاسو لپاره یو بل او نیز خبرونه جمهوریت هم لرو. له مشال ریډیو سره پاتې شئ. السلام علیکم او ستړی مشی. په سروې پروگرام کې درته زملی حمیر زاده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به. نن را سره په پروگرام کې له افغانستان نه نفیسه سحر میلمنه ده. نفیسه یو خبریاله ده چې د خزو لپاره د یوې ځانګړي ریډیو سره کار کوي. وایو السلام علیکم نفیسه.
السلام علیکم محترمه خورې، تاسو ته د مشال رادیو ټولو درنو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، څنګه نفیسه خورې؟ تاسو ښه یې؟
ډیر زیاته مننه، خوشاله اوسې مدینه جانې چې نن دې راته په خپلونه کې دعوت راکړه او تاسو سره میلمانه شلم. یو تاسو سره مرکه کوم، ډیره زیاته خوشاله یم.
ډیره مننه، زه هم ډیره خوشاله یم. او د ریډیو چې تاسو کوم مسلک ته تاسو ریډیو لپاره کار کوي، تاسو لپاره کوم نوې خبره نه ده؟ نو ان شاء الله دا پروگرام چې دی دا امید کوم چې خبر لاړ شي او د کې به موږ سره اوریدونکو هم ټلیفون باندې خبرې کوي. نو څنګه نفیسه، زه به تاسو نه تپوسونو سلسله شروع کما. په افغانستان کې خو تاسو پاتې کیږئ، کلک شانت د خپل تعلیم په باره کې راتوي او بیا صحافت یا خبریالۍ طرف ته مو څنګه مخه شو؟
bale زه خو د ننګرهار په هنتون په لوري سره کې څه ذکر کولې. همدلته په ننګرهار کې زه پیدا شوم، همدلته لوی شوی ما، یعنی همدلته مې لومړنۍ هغه ابتدایي زده کړې هم همدلته کړې دي. له هغې وروسته کله چې مې دولسم ټولګي فارغ شولم، بیا وروسته مې لاندې مکتب په جریان کې زه وم چې تقریبا زه په نهم صنف کې وم چې ما د راډیو سره ډېره زیاته علاقه درلودله. یا غوښتل مې چې زه یو ژورنالیست واوسم، ځکه ما په ماشومتوب کې همیشه راډیو اورېدله، خبرونې به مې اورېدلې. هماغه مینه محبت دې ته لیواله کړم، یا زه دې ته وهڅولم چې زه په راډیو کې یو ویانده اوسم یا دنده واخلم. د مکتب په نه هم سنس یوم چې ما په رادیو کې وظیفه واخیستله یا دنده مې واخیسته. د هماغې ورځ راهیسې ما رادیو کې دنده پیل کړې اوسه پورې کار کوم. بیا د هغې سره پخوا کې کله چې زه له دولسم ټولګي څخه فارغه شولم بیا ما لوړو زده کړو ته هم مخه کړله چې د ننګرهار پوهنتون د ادبیات پوهنتي د پښتو څانګې څخه سږ کال زه فارغه شولم. یعنی د 1996 کال کې زه فارغه شولم او دلته اوس هم په هماغه راډیو کې یعنی په ننګرهار کې د ښځو لپاره یو راډیو ده چې د نرګس په نوم ده. زلته پکې فعالیت کوم یا دنده سرته رسوم.
ماشاءالله. او څنګه چې تاسو د دې ریډیو ذکر وکړو نو دا د ښځو لپاره ځانګړې ریډیو ده. بېکې تاسو بیا خپرونې څه قسمه خپرونې دي د ښځو لپاره دي که څنګه؟ بیا تاسو پکې په کومو کومو موضوعاتو خبرې کوئ؟
بله تاسو سره معلومه یي ځکه رسنۍ حتما خبرېږي له دغسې پېښو موضوعاتو څخه چې ننګرهار یوه پښتنه سیمه ده او دلته په ننګرهار کې دغه کلتوري ستونزې د ښځو پر مخ یا د ښځو پر وړاندې ډېرې زیاتې دي او ښځې ورسره ډېرې زیاتې لاس او ګریوان دي چې دلته هغه حقوقي ستونزې دي چې ښځې ورسره ډېر لاس او ګریوان دي. تعلیمي ستونزې لري هغوی چې مکتب ته نه پرېښودل کېږي هغوی ته هغه روا حقونه چې کوم په اسلام کې دي په دین کې دي هغوی ته نه ورکول کېږي. کورنۍ مخالفت کوي دوی درس او تعلیم ته نه پرېښودل کېږي. مخکې له دې نه چې دا راډیو جوړه شي ما یوې بلې راډیو سره کار کوو چې هغه هم زموږ د نرګس راډیو مربوطه شرق راډیو ده. درې کاله ما په هغې راډیو کې کار کړی. هغې نه وروسته زموږ مشرتابه یا زموږ رئیس دغه حالت ته یا وضعیت ته په کتو سره غوښتل چې د ښځو لپاره یوه راډیو جوړه کړي تر څو دغه د ښځو پر وړاندې یعنې ښځې دومره وکولی شي چې حتی هغه خپل د حق غوښتلو لپاره خپل غږ پورته کړي یا وکولی شي چې هغه کوم ادارې چې دوی د حق لپاره یا دوی د حق د لاسته راوړلو لپاره کار کوي هغوی ته خپل هغه حق ترلاسه کړي یا خپل غږ پورته کړي تر څو وشي کولی کوم روا حقونه چې اسلام کې دوی ته ورکړل شوي دي هغوی نه خبرې شي هغوی نه آګاهي ترلاسه کړي. نو همدې حالت ته په کتو سره بیا زموږ مشرتابه دا ومنله چې باید زه د ښځو لپاره یو راډیو جوړه کړم چې همدغه و چې په 2008 کال کې دغه راډیو باندې کار وکړو په فعالیت باندې شروع کړل. هماغې رئیس بیا زه په نرګس راډیو کې کار کوم تر اوسه پورې چې دا خپرونې یوازې د ښځو لپاره دي او ټولې خپرونې د ښځو لخوا ښځو ته وړاندې کېږي. اکثره زموږ ټولې خپرونې ښځینهو ته دي هغه خپرونې دي چې مثلا د دوی حقونه پکې بیانېږي یا د دوی هغه ستونزې مشکلات موږ راستورو تر چارواکو رسوو هغوی په دغه برخه کې د دوی سره مرسته کوي.
صحیح. او نفیسه سهر خورې تاسو نارینه همکاران هم لرئ او که څنګه؟
دفتر کې زموږ سره نارینه همکاران شته دي مګر زموږ راډیو یوازې د ښځینهو لخوا پر مخ بیول کېږي او زموږ سټاف چې دغه ټول د ښځینهو لخوا حمایه کېږي یا مثلا خپل پروګرامونه یا کوم موضوعات چې دغه ټول د ښځو لخوا وړاندې کېږي ښځو لپاره. نو زموږ راډیو یوازې د ښځو ده او ټول کارکوونکي مونږ پکې ښځینه یو.
ښه ډېره ښه خبره ده. نو تاسو به څنګه د پښتنې مېرمنو سره خبرې کېږي؟ تاسو ته به ټلیفون هم کوي ریډیو ته؟ نو څه درته وایي ښځې د افغانستان چې کومې ښځې دي او هلته چې اوسیږي تاسو ته څه داسې مشکلات بیانوي څه داسې مهم پیغام تاسو له درکوي چې هغه وار په وار هغوی تکراروي او تاسو ته پته لګي چې هلته ښځو ته دا مسلې دي؟
بالکل. مونږ سره همیشه زموږ ټولې خپرونې ژوندۍ بڼه دي یا په ژوندۍ بڼه خپرېږي چې هغوی د ټلیفون له لارې په لرو پرتو سیمو کې اکثره په ولسوالیو کې زموږ راډیو اورېدل کېږي او اورېدونکي ټول د ولسوالیو نه دي او په لرو پرتو سیمو کې یا په اطرافو کې خو تاسو ته معلومه ده چې هغوی بېچارهګانې مکتب ته نه پرېښودل کېږي درس او تعلیم ته نه پرېښودل کېږي. هغوی یوازې هغه کارونه ورباندې کوي چې مثلا په پټي کې کار کوي مثلا داسې غرونو نه پرې لرګي راوړي خاص راوړي اوبه راوړي دغه کارونه ورباندې کوي. کله چې هغوی د درس او تعلیم هیله کوي د خپلو کورنیو څخه مثلا له پلارونو څخه له ورونو څخه هغوی ورته وایي چې شرم دی یعنې په دې معنی هغوی نه پرېښودل کېږي چې موږ پورې خلک خاندي کلتوري ستونزې دي او دغه کلتوري ستونزې د ټولو پر مخ پراته دي. اکثره پښتانه دي او پښتانه هېڅکله هم اجازه نه ورکوي دوی ته چې مثلا لورې مکتب ته لاړه شي هغه درس ووایي هغه تعلیم وکړي هغه په راتلونکي کې یو څه جوړه شي. نو هغوی بېچارهګانې بیا مجبورې دي چې له موږ سره په خپرونو کې تماس ونیسي یا خپل حق موږ ته ووایي چې مثلا زه د ورور لخوا نه پرېښودل کېږم درس شته تعلیم ته یا هم د پلان له طرفه نه پریښودل کېږي. حتی دغه مشکلات ټول زموږ تر غوږو پورې رسوي، په راډیو کې رسوي، هغه ادارې چې د دوی لپاره کار کوي تر هغوی رسوي. همدغه ده چې د تعلیم نشوالی دی چې دوی بیا په کورنۍ کې له ډول ډول تاوتریخوالي سره مخ کېږي، ځکه که چېرته هغوی د خپل حق غوښتنه کوي او د کورنۍ د هغوی په مقابل کې پاسېږي، ورته وایي چې ته څه حق لري. نو موږ په دغه برخه کې ډېر زیات کار کوو تر څو هغوی خپل روا حقونه نه خبرې شي.
د یلو ژورنالیزم باره کې ستاسو څه نظر دی؟ مطلب هغه خبرونه چې د تحقیق او د حقایقو په بنیاد نه بلکې د سنسنی د پاره زیات دایي توجه په سنسنی او زیات د دې د پرچا خبر خرڅ شینو د دې د پاره لکه هغه حقایقو په باندې مبني نه نوای باندې ستاسو څه نظر دی؟ ښه، د دنیا یوسف زئی و د سوات نه زموږ اوریدونکو اغه دا تاسو کو چې تاسو څنګه ذکر وکړو چې خبریالانو ته په افغانستان کې ډېر ستونزې دي، بیا دوی وی چې امنیتي وضع اکثره ښه نه وي، او بیا دوی وی چې چاودنې کېږي. بیا په داسې حالاتو کې دوی وی چې تاسو امنیتي حالاتو ته څنګه ګورئ؟ بیا کې تاسو خپل کار چې دی پر مخ بوتلی شئ او کنه تاسو څه ستونزې خو نه پای برخه کې؟
بالکل، افغانستان خو یو ځایم عمل نشته، پکې په ټول افغانستان کې ناامیدي ډېره زیاته ده، خصوصا د پښتنو په سیمو کې. خو زه همیشه دا خبره یادونه کوم چې دلته بالکل امنیتي وضع خرابه ده، او په ننګرهار کې خو تاسو ته معلوم دی د طالب ویره، د داعش ویره، او د دې سره په خوا کې د نورو کړیو د فعالیت ویره ډېره زیاته ده. نو سره د دې بیا هم الحمدلله، الحمدلله له کومې ورځې چې زه په راډیو کې دلته کار کوم داسې کومه ستونزه زموږ پر وړاندې نشته. یعنی هغه څه چې حقیقت دي باید موږ یې ووایو، ځکه د حقیقت نه سترګې پټول په کار نه دي. خو داسې کوم امنیتي ستونزه انشاءالله چې تر اوسه پورې به نه وي پېښه شوې چې موږ ورسره مثلا تکلیف شوي، یا مثلا موږ خپله دنده پرېښې تر اوسه پورې. له کومې ورځې چې زه دلته کار کوم په ډاډه زه راغلم. صحیح ده چې لاره کې به امنیت ډېر زیات خراب وي، مثلا د چاودنې ویره به وي، مثلا د نورو امنیتي ستونزو ویره به وي. نو بیا هم سره د هغې ډاډه یم، راځم خپله دنده په ډاډ سره سرته رسوم او بېرته کور ته ځم. نو داسې کومه ستونزه انشاءالله نه ده پېښه شوې. مثلا په راډیو کې داسې اخطارونه موږ ته راکړل شوي دي، یا مثلا وارنندونه راکړل شوي دي چې ستاسو راډیو به له منځه وړي، مثلا تاسو د ښځو لپاره فعالیت کوئ، یا مثلا داسې اخطارونه هم موږ ته راکړل شوي دي چې هغوی وایي چې تاسو ښځې بېلارې کړي دي، ځکه چې ښځې بیا خپل حقونو څخه خبرې چې دوی وایي چې هغه بېلارې کېږي. داسې وارنندونه یا داسې اخطارونه له خلکو لخوا موږ ته ډېر زیات راکړل شوي، خو هغوی ته موږ اهمیت نه ورکوو، ځکه که چېرته موږ دغه وړو وړو ستونزو ته وګورو نو بیا خو نشو کولای چې هغه غټې ستونزې حل کړو، یا هغه غټ پرابلمونه چې زموږ پر وړاندې دي، یا مثلا د خویندو پر وړاندې پراته دي، هغه له منځه یوسو.
ښه، نفیسه دا راته ووایه چې ستاسو ملاتړ تر ټولو زیات چا کړی دی، او بیا تاسو هغه جینکو ته چې خبریالۍ طرف ته راتلل غواړي د پاره بس تاسو څه ویناوي، تاسو څه فکر کوئ دا څنګه مسلک دی، دوی څنګه خپل کار پکې کولی شي؟
د لومړۍ پوښتنې جواب یې دا چې زه خو د خپل کور لخوا نه حمایه کېږم، ځکه چې ما سره د کورنۍ ډاډ نه وي، د خپل فامیل ډاډ نه اوسي، نو زه بیا نشم کولی چې دغه دنده پر مخ یوسم، ځکه زما ټوله حمایه کوونکی چې هغه زما پلار دی، زما والد دی چې هغې ما ته دا ډاډ را کړی دی، او همیشه زما تر شا هماغه ولاړ دی، او زه چې دوی سر ته رسېدلی یم د هماغې برکتو چې زه تر دوی سره پور رسېدلی یم. سره د هغې دی زما اورېدونکي هم موږ ته دا ډاډ را کوي، موږ تشویق کوي، ورسره په خوا کې زما ځینې استادان دي چې هغوی زه دوی ته تشویقه کړې یم چې هغه خپله وظیفه سر ته ورسوم، یا تر دې مهاله چې پکې لګیا یم دا د هغوی تشویق دی ما سره.
ماشاءالله.
بله خبره دا چې که چېرته مثلا یوه خور غواړي چې په راډیو کې فعالیت وکړي، په راډیو کې دنده واخلي، یا مثلا غواړي په راتلونکي کې یوه ژورنالیست شي، هغه باید مسلکي زده کړې په دغه برخه کې وکړي، ځکه هغه باید درس ووایي، اول باید تعلیم وکړي، اول باید د ژورنالیزم په برخه کې زده کړې وکړي، پس د هغې نه هغه پوهه چې ترلاسه کړه، هغه کوم مهارتونه چې په دغه برخه کې دي، هغه خپل مسلک باندې چې پوره پوهه ترلاسه کړه یا پوره برلاسه شوه، پس د هغې کولی چې د راشي په راډیو کې دنده واخلي.
صحیح، ډېره ښه خبره ده. بس دا په پروګرام کې ډېر کم وخت پاتې دی، اخره کې به تاسو کوم په لنډو ټکو کې کو راته وایئ راتلونکي لپاره څه پلان لرئ، او ټولو اورېدونکو ته به ستاسو د طرف نه څه پیغام وي؟
ډېره مننه. راتلونکي کوم غواړم چې خپلو خویندو ته ډېره زیاته مرسته ورسره وکړم، کومک وکړم، ځکه موږ تاسې همیشه ښځې په هر ځای کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ښځې دي چې په هر رقم ځورول کېږي، په هر رقم له منځه وړل کېږي. نو کومې ستونزې چې د ښځو لپاره دي، زه غواړم چې په دغه برخه کې ډېر زیات فعالیت وکړم او د ښځو ستونزې له منځه یوسم، ځکه چې ښځه ده چې په یو لاس نړۍ او په بل لاس زنګون زنګوي. که چېرته یوه ښځه تعلیم یافته اوسي، که چېرته یوه ښځه د خپلو حقونو څخه، د خپلو اولادونو د حق، د خپل خاون، د خپلې کورنۍ له حق څخه که خبره اوسي، هغه کولی شي چې په راتلونکي کې یو ښه اولاد وروزي، یوه ښه ټولنه ولري. ځکه همدغه کورنۍ نه سبا ټولنې رامنځته کېږي، ټولنه ده چې هېواد ورباندې ابادېږي. که چېرته یوه ښځه تعلیم یافته وي، پوهه وي، نو هغه کولی شي چې خپل اولادونه په سمه او صالحه طریقه باندې وروزي.
نفیسه، ډېره ډېره مهرباني، ستاسو خبرو ډېر خوند وکړو، ډېره مننه.
ستاسو نام ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ.
کور موادان اوریدونکو، تاسو په سروې پروگرام کې نن د نفیسا سهار سره خبرې اوریدې. امید کوم چې دا پروگرام به تاسو خوښ شوی وي. مالې اجازه تر کړې، الله پامن.
جمهوریت
ستړي مشه په نننۍ خبرونه کې باور چې د پښتنو په سیمو کې د قبایلي مشرانو وژنې او یا لخپل کلیو د دې مشرانو لوتلو سره پیدا شوی حالات څه اثرات لري. د سخت دریځ او ناامنۍ له کبله د پښتنو سیمو تاریخي ارزښتونو ته رسیدلی تاوان څومره لوی دی؟ همداراز د پښتنو ټولنې بیا رغونه به څومره وخت واخلي؟ دا او نورې پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې څېړو. د اورېدو لپاره له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو، په تیرو خبرونه کې موږ لدې خبر شو چې پښتونولي او د پښتنو ټولنه په خپل اصل کې جمهوري ارزښتونه لري او تر ډېره حده له اوسنۍ ازادي پالې ډیموکراسۍ سره سمون خوري. موږ په تیرو خبرونو کې په دې هم خبر شو چې د اوږدې مودې ناامنۍ او سیاسي کړکېچونو پښتونولي کمزوره کړې ده او د جرګې دود ته هم تاوان رسولی دی. خبریال او د پښتنو په اړه د یوه کتاب د پښتون کوشچن لیکوال ابوبکر صدیق وایي، له تیرو دیرشو کالونو راهیسې د پښتنو په سیمو کې د مشرانو وژنې یا د وی جلا وطن کېدو یو لوی تشه پیدا کړی ده.
د پښتنو ټولنه کې چې دا یو قبیلوي ټولنه ده، د قبیلو نه جوړه ده. په قبیلوي ټولنو کې عموما خو خصوصا د پښتنو په ټولنه کې د مشرانو رول ډیر مهم دی. دوی جرګې کوي، دوی د کورنیو مشرتوب کوي، دوی د قولونو او د خیلونو مشرتوب کوي، او هم دوی سیاسي مشران دي، هم اقتصادی او په معنا اجتماعي مشران دي. نو د دوی وژنو هلته یوه ډېره لوی خالیګا رامنځته
کړه. ابوبکر صدیق وایي، د پښتنو ټولنې بحران وسنۍ نه دی، بلکې ډېرې پخوانۍ تاریخي ریښې لري. دی وایي، د درې څلورو پیړیو جنجالونه په تیرو دیرشو کالونو کې په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو سره تړلی دي.
د هغې علت یوازې د مشرانو وژل کېدل نه دي، هغه په دې سیمه کې د دوه درې سوه یا حتی څلور پنځه سوه کالونه را روان جنجالونه دي، چې دا جنجالونه په تیرو دیرشو کالو کې ډېر ګړندي شول. او عمده علت دا و چې په افغانستان کې دننه داسې بدلونونه راغلل، کودتاګانې وشوې او بیا خارجي مداخلت وشو، شورویانو یرغل وکړ او د شورویانو د یرغل په جواب کې نړیوالو د اسلامي توندلارو ملاتړ وکړ. دې ټولو خبرو هلته یو لوی سیاسي بدلون راوسته دی، او هغه بدلون په عمومي ډول ډیر منفي دی.
په تیرو لسو کالونو کې په قبایلي سیمو کې ډیر قبایلي مشران ووژل شول. دې عمل د پښتنو ټولنې ته څومره لوی تاوان رسولی دی؟ په پېښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه ډاکټر خادم حسین وایي، وژنو او خرابو سیاسي او امنیتي حالاتو پښتنو ته سیاسي، کلتوري او اقتصادي تاوان رسولی دی.
یو حواله دی کلتور د ثقافت د کړوړ ده. د پښتنو ټول تاریخي حکمت، د پښتنو ټول اجتماعي دانش او د پښتنو ټول کړوړ د منځ د اورولو کوشش شوی دی. ځای په ځای یو دویم د سیاسي حواله باندې پښتانه په داسې شکل کې اوس د سیاسي ګوندونو په شکل کې د منظم کېدو سلیه تر ډېره حده پورې داغي ختم کړ. او دریم دی پختنو اقتصاد او سما چې کم ارتقائی مرحلو سره به دی سلولو او صنعت او حرفت برات او تجارت برات هغه مات کړی شو او چې کم ډیر لوی هغه سرکار وکړی شو هغه دا و چې هغه منحصر کړی شو.
ابو بکر صدیق وایي د مشرانو وژنې یو لوی تاوان دادی چې له حکومت یا له دولت سره د پختنو اړیکی یا رابطه وشلې ده.
د مشرانو د وژل کېدو له کبله یو لوی تاوان دا شوی دی چې پخوا به د پښتنو په ټولنه کې یووالی و، یعنی د پښتنو قومونو یو لسونو به د یوه قوم د ولس په صفت د حکومت سره کار درلود، حکومت سره به راشه درشه درلوده، د حکومت د مشرانو سره به رابطې درلودې.
صدیق وایي یوازې دا نه ده بلکې د پښتنو پښتونولي چې د ټولو قبیلو مشترک ارزښتونه لري او بیا ځینې نارسمي قوانین لري چې هرې قبیلې ته ځانګړي وي هغه هم اغیزمن شوي دي او تاوان ورته رسېدلی دی. د صدیق په خبره سخت دریځ ډلو دا هڅې کړي دي چې د پښتنو فرهنګي ژوند اغیزمن کړي او ورباندې ځینې شیان وروتپي.
د پښتنو هغه انانوي خبرې هغه اوس په ډیر افراطي خبرو بدل شوې دي. اوس افراطي ډلې کوشش کوي چې په پښتنو خپل خبرې په زور ومني او د هغې تاوان ده چې د ټولنه د هغو خبرو یا د داسې ژوند د منلو دپاره کېدای شي جوګه نه وي.
ابوبکر صدیق وایي که دا حالات نه وای نو رښتیا دا دی چې د پښتنو ټولنه په خپل اصل کې جمهوري ده. دی وایي د پښتنو په ټولنه کې فرد ډیر ارزښت لري، همداراز په جرګه کې ټول کسان مساوي یا برابر ګڼل کیږي.
د پښتنو ټولنه د همیشه راهیسې ډیر ډیموکرات وه. دا یوازنۍ ټولنه ده په شرقي غه کې، یعنی په ځانګړو ټولنه کې ده چې دلته فرد اوس هم ډیر مهم دی، یعنی هر پښتون د بل پښتون سیال دی. دا خبرې په نورو ټولنو کې نه وي، هلته کېدای شي یو خان نواب داسې سړی ډیر زور ولري. په پښتنو کې دا خبره او بل په پښتنو کې د جرګې دود دستور چې په هغه کې هر سړی برابر دی، یو وزن لري یو غږ لري، دا هم د دې نښه ده چې د پښتنو ټولنه په اساسي ډول دیموکراته ټولنه.
د صدیق په خبره که ناامني نه وای نو پښتنو خپل فرهنګ له نړیوالو عصري قوانینو سره همغږی کاوه. دی وایي کلتور جامد نه وي بلکې له وخت سره سره پکې ارتقایي بدلونونه راځي.
مونږ باید دا یاد ولرو چې کلتور یو داسې شی نه دی چې همیشه په یو ځای ولاړ وي. کلتور همیشه ارتقا کا، همیشه پرمختګ کا، بدلون پکې مهم دی. نو د پښتنو کلتور که هلته خشونت نه وای او د خلک نه وژل شوي نو ارتقا یې دا وه چې پښتانه باید خپل کلتور د نړیوالو اثري قوانینو سره یا د اثري کړنو سره د اثري ژوند سره دوی هم یو همغږي وکړي. او په هغې کې دا وه چې باید ښځو ته حق ورکړی شي، باید د پښتنو جرګې نورې هم پراخې شي، باید د پښتنو جرګو دودونو ته داسې لاره هم پیدا شي چې دا باید ولیکل شي په لیکلې بڼه کې د دولتي قوانینو کې ځای پیدا کړي. په دې کې ځینې منفي خبرې شته لکه د سواری خبره، لکه بدل هم ډېر منفي دی، بدی هم ډېره منفي ده چې د دې د ختمولو تلارې چارې هم موندلې شوې.
تر وقفې وروسته ښه راغلاست. تاسې واورېدل چې نا امنۍ خرابو سیاسي او اقتصادي حالاتو د پښتنو ټولنې ته څومره تاوان رسولی دی. پوښتنه دا ده چې د دې خرابو حالاتو سمول به په څه ډول ممکن شي. د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه او خبریال ابوبکر صدیق وایي حل اسانه نه دی. دی د دې ټولې ستونزې حل د پاکستان او افغانستان او همداراز د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او اړیکو په پیاوړتیا کې ګوري.
د دې حل اسان نه دی. د دې حل په لومړي سر کې دا دی چې د پاکستان او د افغانستان دولتونه قوي شي. د قوي معنی دا نه چې دوی ډېرې وسلې ولري، ډېر توپونه ولري. د قوي معنی دا ده چې دا حکومتونه دولتونه وکولای شي چې د خپل ولس خدمت په ښه ډول وکړه. په دې کې باید تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دلته باید د افرادو او د ولسونو او د دولت ترمنځ د اعتماد یوه فضا وي. او د دې ترڅنګ پاکستان او افغانستان دوه داسې هیوادونه دي چې دا په خپل منځ کې ډېر مشترکات لري، یعنی چې څومره په پاکستان او افغانستان کې یووالی کېدای شي، ښه دوستي جوړېدای شي، د خلکو ښه په ښه ډول رفت و آمد کېدای شي، داسې کېدای شي په دنیا کې په ډېرو کمو ملکونو کې امکان ولري.
د ټولنیزو او سیاسي چارو شنونکی ډاکټر خادم حسین بیا د پښتنو ټولنې دننه د ستونزو د هواري یو نظر لري. دی وایي چې داسې ډېر هر اړخیزه تحریکونه یا غورځنګونه پکار دي
چې پکې د پښتنو ټولنې هر خوا او برخه ګډون ولري.
د دې لپاره یو نه بلکې ډېر شی منظم تحریکونه چې د کلتور په حواله وي، د سیاست په حواله وي او د اقتصاد په حواله وي، هغه ځای په ځای برسېره شي. نو که داسې وشوه او ځوانانې ځان سره شامل کړه، ښځې ځان سره شامل کړي او استکاران ځان سره شامل کړه او د دې سیمې مین هغه تعلیم یافته خلک ځان سره شامل کړي چې هغه سوچ کولی شي، نو زما خیال او د جنگ د صورتحال نه زما خیال دا دی چې بیا دا پنځه شلو کالو کې خپل وجود هغه حیثیت راوستي شي کوم حیثیت نه چې دی مات کړی شو.
خادم حسین وایي د پاکستان په اوسنیو حالاتو کې د پښتنو په ټولنه کې د مشرتابه د خلا یا تشي ډکول امکان نه لري.
دغه خلا د پوره کولو امکان په موجوده سیکیورټی ماحول کې یا موجوده د جنگ ماحول کې امکان نه لري، ځکه چې کله هم د دې څخه کیږي چې دغه مشرتابه د پښتنو د ځمکې مشرتابه د ارتقائي مرحلې یا زیګون امکان را پیدا شي په یو ځای کې په بل ځای کې، نو فوري طور په هغه حمله وشي او هغه د منځ یوړل شي.
خو ابوبکر صدیق فکر لري چې امنیت یو داسې موضوع ده چې د افغانستان او پاکستان او همدارس د سیمې د هیوادونو په سیاسي او اقتصادي همکارۍ پورې تړلې ده. ابوبکر صدیق وايي په تیرو ډیر شو کالونو کې پښتنو ل روانو کړکیچونو حالات ډیر زده کړه کړی ده او کچېری سبات راځي نو د پښتنو ټولنه به بیا ډیر ژر په خپل بڼه د پرمختګ پر لار روان شي.
خو د پښتنو ژوند هم ډیر بدل شوی دی، اوس په میلیونونو پښتانه فرزن په خلیج کې ژوند کوي، الته مزدوري کوي، په میلیونونو پښتانه تحصیل کړي دي، په میلیونونو پښتانه په غرب کې ژوند کوي، نو که الته ثبات راشي او الته سیمه ایزه همکاري وي نو پښتانه کولای شي چې د خپل دردونه هېر کړي او لیاده مو ونوځي چې پښتنو په دې تیرو دیرشو کلونو کې د خپلو سختیو د غمیزونه سبق هم زده کړی د پښتنو سیاسینو او د پښتنو مفکرینو، دا په دې پوهېدلی دي چې د دوی راتلونکی په امن کې دی، د دوی راتلونکی د دنیا سره په همغږۍ کې دی او په دیموکراسۍ کې.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو واوریدل چې د پښتنو په سیمو کې د مشرانو وژنې چې کومه تشه پیدا کړې ده د هغې سیاسي، اقتصادي او کلتوري څه اثرات ول. موږ پوه شو چې پښتانه په خپلو کړو وړو کې نه یوازې جمهوري دي بلکې د نړۍ له عصري قوانینو سره یو ځای پرمختګ هم کولای شي، خو د دې لپاره سوله او ثبات یو شرط دی او د سولې راوستل نه یوازې د ټولنې دننه په ټولنیزه او سیاسي او اقتصادي توګه کېدای شي بلکې په سیمه ییزه توګه هم باید د دې لپاره هلې ځلې وشي. په راتلونکي خپرونه کې به پر بلې موضوع بحث کوو. اوس نو په مخه ښه.
جمهوریت
زانو پیشن نرشا ازماد جز پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق وایا بچیا 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 لوگ پوخ لوبے سبق پوخ سبق چھ جوڑ نشیا مکو تیلم زلن سورے چھ زلے گپرو فک چھ جوڑ نشیا مکو دبل پتم مکی نہ حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا 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 علم اونر در سر نوی جن بیکار دے خوی د جون سنگار دے عمل می نا وفا خدا خدمت سڑی شوار دے خفوی دے جو سنگار دے دخل کو پا خدمت کے تگے کے گس پہ لنیا سبق وایا بچیا 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 جہل دا تیارے رخ پل قلم پزور رنا کا روخان دا دنیا کا بیدار سو خیار شا ہند وقت سر آشنا کا روخان دا دنیا کا زما پزے خبرو عمل اکڑا لے ونیا سبق وایا بچیا زانو پہ جن نرشا ایز ماد جنس پر لیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا